پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه و.
لومړی دا مهم خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا د پاکستان او افغانستان په یو شمیر شهرونو کې د دې لپاره احتجاجونه پیل شوي دي چې دوی غوښتنه کوي چې منظور پښتین دي خوشی کړي شي. ملګری ملتونو وایي سږ کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 230 میلیونه ډالرو ترلاسه کولو هڅه کوي. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږ 106 ته پورته شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا د پاکستان او افغانستان په یو شمیر شهرونو کې دا وخت احتجاجونه روان دي. احتجاج کوونکي د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد راوتلي دي. پښتون ژغورنی غورځنګ د احتجاج اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ وویل د هر شهر خلک په خپل د احتجاج وخت ټاکلی سي.
احتجاج د پاکستان په ټوله دنیا کې پی او مرګری د هر خار خپل فیصلو کی چې په کم کم ځای کې او په کم کم ټیم هغه ته مناسب ده، نو هغه مطابق هر یو خار او په هر یو ملک کې خپل خپل مرګری فیصله کوي.
دا له هغه وروسته ده چې د پېښور یو عدالت د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوري پر وشتمه د پلټنو په مخه د 14 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او د نور ملګري خوش کړل. دوی د جنوري پر وشتمه په اسلامي محل د پېښور پولیسو نیولې وو. پولیسو پر منظور پښتین د نقص امن په ګډون یو شمیر دفې لګولې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ دا تورونه بې بنیاد بللې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان اندیشمن کړی دی. د وزارت د جنوري پر وشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د دواړو هیوادونو د اړیکو شو ساتلو سره مرسته نه کوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر لیکلی و چې پاکستان د عدم تشدد له لارې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین زر خوشی کړي. ولس مشر غنی زیاته کړي و چې د بشري حقوقو داسې فعالانو خبرې دی واوریدل سي او مسایل دی ورسره د مذاکراتو لارې حل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان په سینټ کې هم ځینو سینیټرانو د منظور پښتین نیول کېده غندلې دي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د منظور پښتین پر نیولو خفګان ښودلې او غوښتنه کړې ده چې هغه دې خوشی کړل سي. د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلی مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستانی پوز د عملیاتو پر مهال دی د دوی د روانو سو او د دوی د ورانسو کورونو تاوان ورکل سي. دوی وایي د جنوري پر وشتمه د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې پیل کړی پرلت به تر هغه وخت روان وي تر څو چې د تاوان ازاله نه وسوي. د پرلت یو جوړوونکی شاه فیصل مشال راډیو ته وویل
حکومت د مصر لفظینه کړي وي چې په ټولې پېدر کا وده ملي په نن تاریخ پورا د میژا او ماوزي ساته هم درځي د ملي رنگ دي د 2015 نه ونځه د دې په پرګړه ګنده جو یو چال دای میژ بالکل چې کی مشته د بهر نه کیم د پوتینا فندین ارغلی دي حکومت خو خړل د دې پر د مين نو ستایي.
حکومت مکمل ویجاړسوي کور ته 400,000 او لږ ویجاړسوي کور ته 1,60,000 روپۍ ورکوي. احتجاج کوونکي دا نه مني. د عوامي نېشنل ګوند لخوا پیل سوی د باچا خان اونۍ پرون پای ته ورسېده. د باچا خان پرتلین د لمنځل سوی د اونۍ هدف ولس ته د هغه فکر رسول شودل سوی. پر دې مهال د پېښور په باچا خان مرکز او یو شمېر نورو شهرونو کې غونډې او سمینارونه سوی دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تر پای غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د ضرورت د دې دی چې د په وینا د امن په اړه د باچا خان په فکر ځوان نسل خبر کړل سي. ملګری ملتونو وایي سږ کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 230 میلیونه ډالرو ترلاسه کولو هڅه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټوبي لنزر د جنوري پر 8مه ویلي چې په افغانستان کې له جګړو او وچکالۍ سره بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال څه کم نه نیم میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بلخ ولایت کې په هوایي بمبار کې د اوښتې مرګ ژوبلي په اړه پلټنې روانې دي. د یاد وزارت یو ویان فواد امان بیګا مشال رډي ته وویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکو پلاوی څېړنې لا هم پای ته نه دي رسېدلې. دا لږ وروسته ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي بمباري کې څلور ماشومان او دوه میرمنې وژل شوې وې. په افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو ویلي چې د امریکا یو E-11A نومي الوتکه په غزنی کې لیدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لیګیټ تیر شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د دې الوتکې د نسکورېدو د لامل په اړه څېړنې روانې دي. خو د ده په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې الوتکه دې د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استولی خبر پاڼه کې ادا کړی چې د الوتکه دوی غورځولې ده. په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 116 ته رسېدلې دي. چینایي چارواکو نن ویلي چې 291 کسان نور په دې اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په مجموعي توګه د دې وایرس څخه د متاثر شوو کسانو شمیر تر 4000 اوښته دي. چینایي چارواکو ویلي چې دا وایرس د خپرېدو په حال کې دی. دوی په ملک کې د سیلانیانو پر ډلې ایزو ګرځېدو بندیز لګولی. د چین ترڅنګ د نړۍ په 45 هیوادونو کې تر اوسه په دې وایرس د تا خلګو پاړه خبر ورکړل سوې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شپېته پیسې اخستل کېږي او 1550 روپۍ شل پیسې خرڅول کېږي. یو پاوند 201 روپۍ 50 پیسې او 202 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 170 روپۍ 80 پیسې او 171 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کېږي او 203 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. لاغه وروسته چې د پیښور پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ونیو، د غورزنګ مخکخانو ویلي چې سرلننه په ټول ملک او همدارز نړۍ په لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهره پیلوي. د غورزنګ پلویانو پرون د کوټې په شمول د بلوچستان صوبې په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې احتجاج وکړ.
دا بد امرغ دی په داسې طرز باندې چاپه پرول چې مطلب جهان د تاور ثابتی چې دا سړی ډیر غټ مجرم دی. موږ د دې په ډیرو سختو الفاظو کې غندنه کو.
مسجد کام د خیبر پختونخوا په ټانګ کې احتجاج پیل کړی دی او حکومت غواړي چې د دوی د هړنګو شو کورونو تاوان ورکړي.
چکیم د مسجد کوم وطن تباش او بربود شو، بزرین اڑان شو، جماعتین اڑان شو او 87000 9000 پران میله د خال کړانګې شولې.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې نرخزیان وایي پولیسو تشدد ور باندې کړی.
بیا زهینو ته زه تعلیم ماته موبایلونه وړي او خواجه سره په والو والو چې دین واغه تانه ته بوزي.
پر یو شمېر نور سیمه ایز موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون چې د پرون پولیسو ونیو، بیا عدالت د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ پولیسو ته وسپاره. تر هغې وروسته د غورزنګ مخکخانو علي وزیر محسن داوړ چې یو شمېر سیاسي مشران او د بشري حقوقو فعالان او مدني فعالان سره په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې شامل ول. ګډ ول دوی پرون د غورزنګ اعلان وکړ چې سرلننه یعنی د جنوري اتویشتمې په ټول پاکستان کې په لویو ښارونو کې همداراز د نړۍ په لویو ښارونو کې به د احتجاجي مظاهرې پیلوي. دا وخت داسې رپورټونه دي چې په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړو مظاهرې پیل کړې دي، راوتلي دي، احتجاج کوي. نو پر همدې موضوع له اسلام آباد خپل خبريال احمد الله را سره دي چې تازه معلومات راکړي. احمد الله، ستړي مشي او تاسو سره څه خبرونه دي؟ کم کم ځای کې د احتجاجونه دا وخت روان دي؟
خدای بخا بچا سے بالکل سنگ چتا سو ہم ویلا چی منظور پشتین د نیونی ورستا پرون چی کما خبری غونډه شوی او پاغه کی د نن د پاکستان په شمول په نړۍ په مختلفو خارونو کې د مظاهرو او لاریونو اعلان کړی شوی او نو نن د بلوچستان په جوب قلاص سیف الله لورالای پشین دا شان د نور سیمو چې کم دی پاغه کی احتجاجی مظاهری چې کم دی دا محل روانی دی. د دین علاوه پرون محسن داول په خپل مشال ریډیو ته دا خبره کړې و چې د اسلام آباد کې چې کم دی هغه باد پریس کلب پریس کلب نه بهر یعنی چکم دے دغه مظاهره به کوي. د دین علاوه په خبر کې چکم ملګری دین او هغه به خپل وخت کی کراچۍ لاهور کوټه نو مختلف ځایونو کې چکم دی هغه به وخت کله کیږي. نو د سحر نه د بلوچستان په زنو برخو کې خدای احتجاجی مظاهری شروع دي په اسلام آباد کې لاندې شوې. اسلام آباد کې ځکه باران وریږي نو امکان ده چې د ګرمۍ وروسته چکم دی دغه احتجاجی مظاهره دی براټولېږي او د پریس کلب مخې ته به احتجاجی مظاهره چکم ده هغه کوي. دغه شان په خبر او نور د ملک نور چکم برخې دي نو په هغه کې به دا احتجاجی مظاهری چکم دی دا بنن کی گی. دین علاوه په نور ملکونو کې یعنی د افغانستان په خوز کونړ بامیان دا سره پورونه دي چې اغل ته هم خلکو چکم دی دا احتجاجی مظاهری کړی دی او منظور پښتین د خوش کولو غوښتنه چکم دا غي د حکومت نه کړی دا. نو مظاهرو دا دی ویلی چې نن به مظاهری کوو. د مظاهرو دا سلسله روانه ده څنګه څنګه چې نور خارونو کې یا اسلام آباد کې مظاهری کیږي نو وخت په وخت خپل اوریدونکو کې چکم دی غا د دینه خبرو
او تر اوسه مد الله تاسو معلومات لري چې دا خلک راوتی دي مظاهری پیل کړی دي څومره شمیر زیات دی که کم دی څه معلومات لري؟
بچا صاحب دلته دی اسلام آباد یا دی ځایانو کې خلا خلک نه دی راوتی خو چې د کم بلوچستان په دې سیمو کې چې کم لکه راپورونه موږ ته ترلاسه شوي دي نو په مختلف ځایانو کې مختلف شمیر کې خلک چې کم دی هغه راوتی. په ځینو ځایانو کې زیات شمیر کې خلک دي په ځینو ځایانو کې دومره ډیر زیات شمیر کې خلک نم دي. خدای دې چې زه په زیر راوتلی دي نو مختلف ځایانو کې دی لکه په مختلف ځایانو کې دا کسان راوتل مطلب دا شو که دا ټول رایوزې شي نو بیا خو یو ډیر غټ شمیر جوړیږي خو چې په مختلفو حصو کې تقسیم دي نو په دې وجه موږ لکه ډیر زیات غټ شمیر نه خو په کم شمیر کې هم ندی لکه خلک راوتلی دي.
او حکومت سویلی دي چې دا مظاهره به دی به وته د غور کوي پرېګدی به چې وشي کنه مخه به نیسی څه امنیتی ګامونه څه بندوبست شوه د پدغانه څه معلومات شته دي؟
حکومت تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي د مظاهرو په حواله سره چې آیا دی به مخه نیسي یا به ته اجازه ورکړي. خو پرون چې کله دی دغه خبری غونډه وشوله دا غینه ورستو موږ په خپل حکومتي یعنی د تحریک انصاف ګوند زنی غړو سره رابطه کوله نو هغه دا ویله چې لکه دې حواله سره موږ هیڅ داسې دغه نه دی جاری کړي. خو حکومت چې کوم دی هغه به باقاعده بیا د دې جواب ورکړي. خو تر اوسه پورې حکومت داسې انتظامات چې کوم دی هغه نه دی کړي یا د اسلام آباد انتظامیه چې کوم ده صرف هغه دونه کړي دي چې لکه لږه شیبه وړاندې موږ د پریس کلب مخې ته تیریدو نو هغه پولیس چې کوم دی اغل ته موجود دی لکه د سحر نه پولیس اسلام آباد پریس کلب بهر چې کوم دی هغه موجود دی. عام ورځو کې دغه ته پولیس خو نه لکه زیات شمیر کې دغه طرفون ته پولیس دغه کړی نو اوس دا نه پوهیږو چې آیا دی به د احتجاج مخې نیولو لپاره دا پولیس راوستي دي کنه دا د امنیت لپاره دا پولیس دغه ته ولاړ دي. خو د حکومت له خوا په باقاعده توګه دا بیان مخې ته نه دی راغلی چې آیا به د احتجاج مخه نیسي یا به ول امنیت چې کوم دی هغه به ول انتظامات به ول کوي.
احمد الله دا پاکستانی میډیا دا ټی وی چینلونه تاسو په اسلام آباد کې نو دوی پوخخ ورکی دا کاوریج ورکی دا مظاهره روانه دي یا پرون پریس کانفرنس شوی دی یا د منظور پښتون د نیولو دا خبر په پاکستانی میډیا کې راځي؟
بالکل بچا صاحب د منظور پښتین د نیونې خبر چې کوم هغه د پاکستان چې کومې رسنۍ دي لکه جیو شو ډان شو دنیا شو یا خیبر شو یا نور مختلف ټی وی چینلونه چې هغه کې صرف د منظور پښتین د نیونې خبرونه چې کوم هغه راغلل دا غي ورستو چې بیا کوم خبری غونډه پرون مازیګر وشول چې پکې یو شمیر پښتانه سیاستوالان چې کوم هغه موجود نو دا غي په حواله سره هم پکې خبر راغلی دی چې دغه شندې سیاستوالانو خبری غونډه وکړه نن په ملک کې چې کوم دغه احتجاجي مظاهره اعلان کړی دي. خو نن چې کوم دی لکه هغه بیا د دغه دواړه خبرونو علاوه د نننۍ مظاهرو حواله سره پکې څه نشته دی. خو پرون دغه دوه درې خبرونه چې په هره میډیا کې هغه دغه چلولي او پرون شوې دي نن پکې راوسه پورې څه نه دی راغلي د مظاهرو حواله سره.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبريال پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو چې نن په پاکستان په بیلابیلو برخو کې کم احتجاجي لاریونونه او جلسې جلوسونه پیل کړی دی دغه پاره موږ ته معلومات راکول په دغه اړه چې موږ ته څنګه نور معلومات لاس ته راځي له تاسو سره به شریکو. او په همدې موضوع کې په پاتې شو د پاکستاني پولیسو په لاس د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه ګڼ غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنیو سازمانونو ترڅنګ د ځینو ګوندونو سیاستوالو هم غوښتنه کړې چې د عدم تشدد د مبارز د خوشې شي. د پاکستان حکومت تر ټولو ډیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر بیان اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانې خودلې ده په همدې حال کې د پاکستان په سینټ کې ځینو سیاستوالو د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه له حکومتي چارواکو ځواب غوښتی، خو هغوی څه نه دي ویلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان اندېښمن کړی دی. د وزارت د جنوري په 8مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. تر دې مخکې په همدغه ورځ ولسمشر غنی پر ټویټر ولیکل چې پاکستان دې د عدم تشدد له لارې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ژر پرېږدي. هغه زیاته کړه چې د داسې کسانو سره باید مسایل د خبرو له لارې حل شي. پولیسو منظور پښتین د جنوري په 8مه له پېښور ونیو، پر هغه یې پر آئین د نیوکو او اما ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی دی. د پاکستان په سینټ کې ځینو سینټرانو دا نیونه وغندله. د نېشنل پارټۍ مشر میر حاصل خان بزنجو د سینټ مشر مخاطب کاو تیوی غوښتل چې پښتین ورخوشي کی
په داسې کارونو سره هیجان پیدا کیږي چې حکومت او ریاست ته نقصان رسوي. زه غوښتنه کوم چې یا تاسو د منظور پښتین د سمدستي خوشي کولو حکم وکړی او یا دې د کورنیو چارو وزیر دلته راشي او د هغه د نیولو په اړه دې خپل ځواب ووایي.
د حکمران ګوند کوم سینیټر د دې خبرو په ځواب کې څه ونه ویل. د اپوزیشن پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د منظور پښتین نیول کېدل پښتانه ځوانان تشدد کولو ته مجبورول وبلل.
دوی پښتانه راپارول غواړي. په ټوله نړۍ کې به پر دې سخت غبرګون راسي، که سندیان دي که بلوچستان دي او که پښتانه دي، ټول به پر دې غبرګون ښیي. هر چا چې د منظور د نیولو فیصله کړي هغه غواړي چې زموږ ځوانان په تشدد لاس پورې کړي، خو زموږ ځوانان باید داسې ونه کړي. زه غوښتنه کوم چې منظور دې زر تر زره خوشی کړی شي.
د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ سربېره د پاکستان انساني حقونو کمیشن د منظور پښتین پر نیولو افغان خودلې او دغه خوشی کېدلې غوښتي دي. په افغان سیاستوالو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او پخوانی ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم دا غوښتنه تکرار کړې ده. پښتنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جنوري له 28مې څخه د مظاهرو پیلولو اعلان کړی دی. مشال ریډیو د منظور پښتین د نیولو په اړه د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګڼو سیاستوال سره د خبرو کوشش وکړو، خو هغوی پې له تفسیرې ډډه وکړه. د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړو شو کسانو عدالتونو ته حاضرېدل، پر وسایلو خپل واک د هدفي وژنو ودرول، د مورای عدالت قتلونو بندیدل او د وسلوالو طالبانو سره د پاکستانی ریاست مرستې نه کولو غوښتنې لري. د پاکستان پوز د دوی تورونه ردی وایي چې د ترګرې په ضد جګړه کې د ډېرې قربانۍ په ورکولو سره په قبایلو کې امن راوستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی وویل د پاکستان ریاست د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي منظور پښتین په ناحقه نیولی دی او باید زر تر زره خوشې کړي. بلخوا د لورلای انتظامی د دې لپاره چې د سیمې خلک جلسه او جلوس ونه کړي هلته یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د ایوب ترین رپورټ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو په ضد په کوټ چمن او د بلوچستان په نورو پښتون میشتو برخو کې احتجاج شوی او غوښتنه یې کړې ده چې منظور پښتون دې سمدلاسه خوشی کړل سي. په دې ترڅ کې تیر ماښام په کوټ پرس کلب کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو وویل چې تیر شپه نا وخته د پېښور د پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د منظور پښتون نیول د قانون په ضد ګام دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کوټې یو مشر نور باچا او مشالډو ته وویل چې د پولیس له لوري منظور پښتون په داسې طرز نیول شوی دی لکه چې هغه یو لوی مجرم وي.
که واقعي منظور پښتون مجرم ولو یا پرده باندې اف آی آر ولو نو په کار دادی د قانون مطابق د ته کورته یو نوټس استول شوی ولی دی بخپله راغلی ولی پیښ شوی ولی گرفتاری به ورکړی ولی چې بیا کوم کیسه هغه په عدالت کې پیښ شوی ولی خو دلته د بد مرغه دی په داسې طرز باندې چاپه پرو ولی چې مطلب جهان ته دا ور ثابتې چې دا سړی ډیر غټ مجرم دی. موږ د دې په ډیرو سختو الفاظو کې غندنه کو او سات سات د ریاست صدا مطالبه کو چې څومره ژر کیږي د دې منظور پښتون ریایي ممکن کی
د دې مشرانو په وینا چې نن یعنی د سه شنبه په ورځ به د هواد نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم احتجاجي مظاهره او غونډه کیږي. د پښتونخوا ملي او میګون صوبای سکتر او د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او دریم زیارتوال اول چې د منظور پښتین ټولي غشتنه د پاکستان درې واړه وزیر اعظمانو لاله مخه منلي او جایزې ګڼلې وي.
اول دا د چموشتا د سرو مال تحفظ راک، دویم دا د چموش خاور زموږ وطن له دهشتګردانو صفات، دریم دا د خاورې د وسیدونکو انسانانو په حیثیت موږ پر خپله خاوره باندې خپل اختیار غواړو. دغه رنګه په ملکي جمهوریت نو دا هغه مطالبې وي چې دوی د ملک درې وزیر اعظمانو تکشیشولي، درې سره وزیر اعظمانو دوی ته وویلې چې ستې مطالبې آئین پاکستان په دایره کې دي.
د دې څخه لمخه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د کوچ پرس کلب او مخ ته یوه احتجاجي مظاهره هم وسوه. دغه ډول په چمن او لورلای کې هم احتجاج سوی دی. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري په لورلای ولسوالیو کې دفاع 144 لګېدلې ده او په هر ډول جلسه او جلوس به تر یوې میاشتې پورې بندیز وي. په دې ترڅ کې د ډپټي کمشنر لورلای اسدالله کاکړ لخوا ویل شوي دي چې د دفاع 144 خلاف کار کولو کسانو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل شي. دلته خبره دا د ونې ورده چې پښتون تحفظ مومنټ د فروری په 16 نیټه د بلوچستان په لورلای ښار کې د ارمان لوني د لومړني تلین پر مهال د جلسې کولو اعلان کړی دی. د پښتون تحفظ مومنټ لخوا دغه اعلان د جنوري په 12 نیټه په بنو کې د پی ټی ایم په جلسه کې شوی و.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې مسجد قام په ټانګ کې د مظاهرې له لارې حکومت غوښتي چې په جنوبي وزیرستان کې د دوی دوران شو کورونو تاوان ورکړي. دوی ویلي په پوځي عملیاتو کې د هر ویجاړ شوي کور لپاره 400,000 روپۍ ورکول په دوی پورې خندا ده. حکومت له دوی سره د مذاکراتو کوښښ کړی خو مظاهره چانو ویلي تر هغې به خپل احتجاج جاري وساتي چې حکومت په دغه لړ کې خپلې وعدې عملي کړې نه وي. د بشیر ګواخ رپورټ چې د مظاهره چانو پر شعارونو پیلېږي.
د جنوبی وزیرستان مسجد قام د جنوري په 8 د خیبر پختونخوا په ټانګ کې احتجاجي درنه پیل کړې ده. دوی وایي دا درنه به تر هغې پورې دوام لري تر څو چې په پوځي عملیاتو کې ورانو شوو کورونو لپاره له حکومته ټولې پیسې نه وي ترلاسه کړي. د ناستې یو متظم شاه فیصل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوج په 2009 کال کې په قبایلو کې د وسلوالو پر ضد راه نجات عملیات وکړل. د دې عملیاتو پر مهال ګڼ کورونه، تعلیمي ادارې او سړکونه وران شول. د خیبر پختونخوا حکومت په 13 جنوري کې اعلان وکړ چې د دې کورونو بیا رغولو لپاره یې 12 ارب روپۍ تقسیم کړي دي. د یو مسجد په نامه احتجاجي ناستي یو بل منتظم حیات پرېغل وایي دا پیسې حقدارو خلکو ته نه دي رسیدلي.
چکین د مسجد کو وطن تباش شو، بارګوت شو، بزرین اڑان شو، جماعتین اڑان شو او په غټه توګه باندې 87,000-9,000 پر میلې د خلک اڑان شو چې په وایو میلا شه 12-12, 10-10, 15-15
حکومت بشپړ ویجاړ شوي کور ته 400,000 او لږ وران شوي کور ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. خو مسجد قام وایي دا پیسې ډېرې کمې دي. د پاکستان حکومت د دې احتجاج ختمولو لپاره د قومي مشرانو یوه جرګه ورلېږلې وه خو مذاکرات یې نه دي کامیاب شوي. په جرګه کې شامل د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې تمه خودا چې د خلکو لپاره به پیسې زیاتې او له سروې پاتې کورونه به هم ثبت شي.
کوم کلی پاتې دي د سره نه آبا شروع کوو او چې کوم چې کونه خلک ته ملاو شوی دی دی غیر پی با ریلیس کهو چه با کومه سر خشست معاملاتی دی اغی سر دی پارا با دوا مسودو افساران رالیگی و تانگ تا دی غیر پا خوالی سر با دوی یا پسیلا کهوی چه دا اغا پا سر خشه تکنیکی سر غلطه دی که انا چه آ درست دی که
د جنوبی وزیرستان خلکو په بیا بیا د حکومت په دې سروې نیوکې کړي چې دوران شو کورونو خاوندانو ته حکومت د سفارش په بنیاد پیسې ورکړي. حکومت دا ردی او دریز لري چې ټولو حقدارو کسانو ته به پیسې رسیږي. د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د تیر کال په نومبر کې یو قانوني مسوده منظور کړې و چې له مخې د قبایلي ضلعو ټول معدنیات د سرکار ملکیت ګرځول شوی دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي هیڅوک نشي کولای د دوی پر قدرتي وسایلو قبضه وکړي. د دوی په خبره حکومت باید په دې لړ کې له هرې پرېکړې مخکې د ځایي خلکو باور ترلاسه کړي. د تحریک انصاف یو مخکښ په عین وخت کې ډاډ ورکوي چې د قبایلي ضلعو د معدنو په اړه د حکومت نوی اقدام به د ځایي ولس په ګټه تمام شي. د فرحات شینواری رپورٹ.
د خیبر د تیرا راجګال یو مشر زینب ګل کوکی خیل مشال ریډیو توای
د مونږ چې کما روزګار علاقہ دا سکیورټی د وجوهات او وجہ باندې باندې علاوه سره پر کلیئر شوی نه دا سروې مروي واغه پکې شوري دی کوي پکې خلک کې لزونه هم کوي نو لزونه خو مونږ د قوم مشران بالکل مزامات کا وسله چې هغه علاقې کم خلک دي چې حالته کې هغه علاقې ته ورسیږي نو بیا مهرباني ده وشي هغه نه پاسه هغه خلکو په مشوره باندې لزونه او هغه سروې شوري شي ټیکس هغه چې حکومت کم څه شوی هغه خپل وخت خونه روزګار ی او لیزی او هاکی دغه خلکو چې هغه کوم خلکو الته کې ته ټیم تیر کړی کوم خلکو په جایدادونو او پزمکو کې دغه مدنیاتی
ځنې نور قومي مشرانو هم په دې باندې خپل اندېښنې وخو دی او دوی وویل
د مونږه حاجی داود شاه افریدی دا په یو قانون باندې د سرکاري ملکیت نه دای و نه کې دای شي او دا ویم چې کوم کارونه هم شوري غیر قانوني شوري زده به د کړی او جنگونو کې ریاست ته پوره په پولیسو کې قربان شوی یو
ملک سلیم کډیا خیل هغه ټیک
سرحدی قبائلی امور کمیٹر پارلیمانی سیکٹری اقبال پردے وائی کہ دا قانونی مسودہ ولوستلشی نو پدے کی د قبائلو ہس تاوان نشتا.
د بیل مقصد قبائلی علاقوں لا واقعی ملکیت ورکول دی د بهر نه پدی کی سوکلیز نشی کوله او قابل فرض دا بیل کی ما تا سوک غلطی او خی دا ختم دیم شی دا بیل او چې هغه خلک واویلا جوړی چې کوم نظر و د قبایلو په دامنرل باندې واغوی وی چې دا ټیکې به مونږ له ملایويږي پدی کی مونږ پیسې ګټو مالکان به قبایل وی دا غوی پیدا به قبایل له ملایويږي و چې کوم لګی صدا به ملک له ملایويږي.
د فاټا ډیولپمنت اتارټی چارواکی وای په قبایلی ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپسټون ماربل کویلا او بیا په لوی مقدار کې کاپر کرومایټ گرینایټ گیس تیل او داسې نورو قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي او د پخوانی فاټا د سیکټریټ لاندې پکې ډیر کنستل شوی دي او دینه نه یوازې حکومت ته محصولات ترلاسه شوی بلکې ځایي ولس ته هم ترې د قومي کمیشن په صورت کې ګټې میلاو شوی. خو اوس به هلته لیز صوبایي حکومت د دغه نوي قانوني مسودې لاندې ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په خبر کې د غرمې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواست رد کړی او امر یې کړی دی چې هغه دې د ډیری اسماعیل خان زندان ته یوړل سي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان اندېښمن کړی دی. د وزارت د جنوري پر 8مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا خبره د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. تر دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر لیکلی وو چې پاکستان د عدم تشدد لپاره د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین زر خوشی کړی. د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال دی د دوی د ورانو سو کورونو تاوان ورکړل سي. دوی وایي د جنوري پر 8مه د خبر پښتونخوا په ټانګ کې پیل کړل سوی پرلط وي تر هغه وخت روان وي تر څو چې د تاوان ازاله نه وي سوی. ملګری ملتونو وایي سږ کال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 130 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کولو هڅه کوي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټوبي لینزر د جنوري پر 8مه ویلي چې په افغانستان کې له جګړې او وچکالۍ سره بېوزلي زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ ولایت کې په هوایی بمبار کې د اوشتي مرګ ژوبلي په اړه پلټنې روانې دي. د یاد وزارت یو ویان د فواد امان بیګام شال رډیتو ویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لړۍ سرتنه درسېدلې. په افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو ویلي چې د امریکا یو ایولس ای نومي الوتکه په غزنی کې لویدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په تیر شپه پر ټویټر لیکلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو د لامل په اړه پلټنې روانې دي. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر اوس لږ تر لږ 106 ته رسېدلی. په چین کې په مجموعي توګه تر 4000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمې برخې له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي په چین کې د ایوی میاشتې نه په کمه موده کې د کرونا نومي وایرس له وجې لسګونو کسان مړ شوي دي. او دا وجه دا چې په پاکستان کې هم الرټ جاری کړی شوی دی ځکه چې چین او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ یو عامه خبره ده. اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په ګډون د ملک په مختلفو ښارونو کې 6000 پورې چینایي زده کوونکي موجود دي. دا شان د پاکستان هم 23000 پورې طالب علمان د چین په مختلفو ښارونو کې میشت دي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د صحت مشیر ډاکټر ظفر مرزا ویلي چې پاکستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نه متاثره مریض نشته. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي په چین کې تر اوسه د کرونا وایرس نه یو هم پاکستانی نه دی متاثره شوی. ورسپانه لیکي تر څو چې د پاکستان خبره دارنو حکومت له پکار دي چې د وایرس مخنیوي لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي بل اخر فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف دا اعتراف وکړو چې پاکستان په زیاتره شرایطو عمل درآمد کړي کوم چې یو ښه خبر دی او امکان پیدا شوی چې د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې پاکستان نوم د خړ لیست نه وویستې شي. ورسپانه لیکي اف اے ٹی ایف کولمبي ځل په 2012 کال کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړو د کوم وروستو چې پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل او تر ډیره حده یې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړه. نو دا وجوا چې په 2015 کال کې د پاکستان نوم د خړ لیست نه وویستلې شو. خو 2018 کال کې یو وار بیا د پاکستان نوم په خړ لیست کې شامل کړی شوی دی کوم چې تر اوسه پکې موجود دی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې د ملک دننه د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه دی وکړي چې پراتلونکي کې بیا د پاکستان نوم په دې لیست کې شامل نه کړی شي. دا نور اسپانه په خپلې اداري کې لیکي دا ویل چې پاکستانی رسنۍ صرف د بحران سره مخ دي. نو دا ډیره وړه خبره وي. په مجموعي توګه خراب معاشي حالاتو پر رسنۍ ډیر بد اغیز پرې باسلې دي. په زرګونو کسان له نوکرۍ لری کړی شول او د پاتې کسانو په تنخواګانو کې نه صرف کمی وکړی شو بلکې پر وخت تنخوا هم نه ورکوي. او تیره اونۍ خو د یو شخصي ټي وي کیمرامین فیاض علي د زړه دورې له وجې مړ شو. نوموړي ته د تیرو میاشتو نه تنخوا نه ورکړی شوی. ورسپانه لیکي که حکومت د وړاندې څخه د بحران حل لپاره ګامونه پورته کړی وي او د رسنیو مالکانو پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکولې نو نن به خبریالان او کیمرامینان د داسې حالاتو سره نوې مخ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورسپانه د اسرائیل حکومت د غو اعلان په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې اسرائیلي وګړو ته سعودي عرب ته د سفر رسمن اجازه ورکړل شوې. بلخوا نیویارک ریویو اف بوکس مجلې لیکلي د چین حکومت نه یوازې د هیواد دننه بلکې په ټوله نړۍ کې د خلکو د بشري حقوقو سرغړونو ته په زیاتیدونکي ډول دوام ورکړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته وړو. د ډان روزپانې لیکنه وایي د اسرائیل حکومت د اتوار پر ورځ خپلو وګړو ته سعودي عرب ته د مذهبي او کاروباري سفرونو کولو رسمن اجازه ورکړه. لیکنه وایي د اسرائیل او سعودي عرب د روابطو ښه کولو په لړ کې د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت دا اعلان به ښایي ډیر اغیز ونه کړي، ځکه چې اسرائیلي وګړي وار له مخه د یوه دریم هیواد په تیره د اردن له لارې سعودي ته سفرونه کوي. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي له خپلو امنیتي او ډیپلوماټیکو ادارو سره تر سلا مشورو وروسته اسرائیلي وګړو ته اجازه ورکړې چې د حج او عمرې لپاره سعودي ته سفر وکړي. په بیان کې همداراز راغلي یو اسرائیلي وګړی به اوس وکولی شي سعودي عرب ته د کاروبار او پانګې اچونې په غرض هم لاړ شي، خو دا چې سفر به تر 90 ورځو اوږد نه وي. بلخوا د نیویارک ریویو آف بوکس مجلې یو لیکنه وایي د چین حکومت د خپل اقتدار لپاره د خلکو ځورونه د یوې وسیلې په توګه کاروي او ځکه نو د بشري حقوقو موضوع د ځان لپاره یو خطر ګڼي. د لیکنې سره سم بیجینګ په زیاتیدونکي ډول د بشري حقوقو د نړیوال نظام سرغړونو ته دوام ورکړی او په همدې ترڅ کې د نړۍ وګړي له ګواښ سره مخامخ کړي. د چین حکمران کمیونیست ګوند د هیواد دننه د خلکو د کړنو او پر حکومت د غوی د نیوکو د مخنیوي لپاره د څارنې او د انټرنیټي سانسور جدید او پیاوړي نظامونه جوړ کړي دي. اوس مهال چین د خپل اقتصادي او ډیپلوماټیک قوت په کارولو په ټوله نړۍ کې د هغه هیواد د حکومت ضد غږونو غلي کول پیل کړي دي. لیکنه زیاتوي که د بیجینګ د دې هڅو مخه ونه نیول شوه نو د نړۍ هیڅ یو وګړی به د چین له سانسورا په امان نشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي چارواکو د افغانستان په غزنی کې پرون دوشنبه د دوی د یوې وړې پوځي الوتکې غورځېدل تایید کړي، خو په دغه اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. طالبانو په عین وخت کې ادعا کړې چې د الوتکه دوی ویشتلې او نسکوره کړې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي د الوتکې د غورځېدو پیښې د لاملونو معلومولو لپاره یې پلټنې روانې دي. اجمل انت معلومات راکوي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استن سپارو. د امریکا د هوایي ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دی ای یوولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتی ملاتړ ماموریت هم ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دی ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وسیط خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نور څه نه لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره یوه شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته و. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی. د دوشنبه د ورځې په ناوخته په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وتوانېده چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي ګمان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي، خو برخلیک نه یې خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو بوختي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبی ازادي راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې، نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان رسپانې ولیکنه وايي په هغه هیواد کې د فعالې سختدریزې ډلې د فشار له کبله په اردو ژبه جوړ شوی یو سینمایي فلم نندارې ته وړاندې نه شو. د فلم د سانسور حکومتي ادارې دا فلم د نندارې وړ بدلې خو وروسته دا موضوع د پاکستان اسلامي نظرتي کونسل ته یوړل شو. د لیکنې تفصیل مجید بابره.
ڈان روزپانې لیکي چې د فلم جوړونکي سرمد کوسټ د فلم زندگی او تماشا په اړه د یوې مذهبي ډلې لخوا غوغا او د حکومت لخوا سوړ رد عمل د سخت دریځې هغه ستونزه په ګوته کوي چې دا مهال ورسره پاکستانی ریاست او ټولنه مخ ده. د پاکستان د فلمونو د کره کتنې ادارې سینسر بورډ دغه فلم د نندارې لپاره قابل وګرځولو، خو د یادې ادارې د پریکړې نه پس مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان یوه ورځ پس دغه فلم متنازع وګرځولو چې په راولپنډۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د دوی د یو مشر خادم رضوی ورور او وراره په شمول شپږتیا کارکوونکو ته سړی سر 55 کاله د بند سزا واوروله. په دوی تور و چې بلوی یې کړی وي او د پولیسو ضد یې مزاحمت کړی و. یاد مذهبی ډلې د دین علاوه په لاهور کې د دې فلم پر ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان په هغه ورځ وکړو چې د پاکستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ ړومبۍ یو ورځنۍ لوبه کېده. د ورځپاڼې په خبره د تحریک لبیک پاکستان د نیت او ارادو نه هر څوک خبر دي، خود سرمد کوسټ فلم د دوی کرکې او سخت دریځې کې په داسې حال کې قرباني شو چې د پاکستان د سینما صنعت وار له مخه د ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼې لیکي چې حکومت ننداري ته د دې فلم وړاندې کول د مذهبي عالمانو د منظوري سره مشروط کړي او اوس د دې فلم په اړه معاملاتو کې اسلامي نظریاتي کونسل هم منځته راغلی. خو لیکوال دیاتوي چې اسلامي نظریاتي کونسل په اصل کې په پارلیمان کې د قانون سازۍ په اړه د مذهبي مشورو لپاره جوړه شوې اداره وه، خو ریاست اوس د دې ادارې نه د مذهبي فتوو او حتی د فلمونو او ډرامو د منظورۍ لپاره کار اخیستل پیل کړل. لیکنه کې راغلي چې اسلامي نظریاتي کونسل په اصل کې د یو محدود وخت لپاره جوړه شوې آئینی اداره وه چې د آئین او قانون جایزه واخلي چې آیا ټولې مادې او قوانین د اسلام مطابق دي او کنه. دغه ادارې د ډاکټر خالد مسعود په مشرۍ کې دا کار مکمل کړی او د آئین او قانون په اړه ویلي ول چې په هیواد کې نافذ 96% قوانین د اسلام او شریعت سره په ټکر کې نه دي، خو حکومتونو دا اداره ځکه بحاله وساتله چې مذهبي خلک پرې خوشحاله وساتي او د مذهبي شخړو پر مهال یې د ځان د خلاصي لپاره وکاروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا له کابینې د وستل شو درو وزیرانو په حق لا نه خود صوبې اعلی وزیر له رسنیو سره خبره کوي او نه هم د وزیران پر دې موضوع نظر څرګندوي. خود صوبې د اطلاعات وزیر وایي ک لری کل شوی وزیران د ګوند دننه اختلافاتو ته لمن وهلو لاس واخلي نو د مفاهمت ولار مندل کېدای شي. د خالد خان رپورت.
دا ګل په مازیګر خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل کور کې د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی کابینې نه دا سوګند پورته کولو په وخت د دغه وزیرانو د کابینې له لری کولو په موضوع د بحث کولو نه ډډه وکړه او وی ویل چې هغه په دې کلار سنو سره هیڅ خبره کول نه غواړي. خو بیا د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل
سیاست کې ورسې کیږي پوسیبلټی نو
اتوار پورز دا پختونخوا گورنر شاہ فرمان، سینئر وزیر عاطف خان، دا صحت وزیر شاہرام ترکے او محکمہ مال وزیر شکیل احمد دا یو نوٹیفیکیشن پا ذریعہ دا کابینی نویستری دی چھ وجہ صوبائی حکومت کی ڈل بازی او گروپ بندی خودلی شی. دا خبرہ شوکت یوسف زی ہم تاید کوی او وائی چیزن وزیرانو او دا صوبائی سملے غلو دا ډیر وخت نه موجوده وزیر اعلی محمود خان خلاف گروپ بندی کولا.
ډیر وخت نه دا شعر روانو گروپینګ حواله سره خبرونه براتله او دا موږ میډیا ته نه دی ورکړي او هغه میډیا ته نه وتلی، لیکن اخر کې بیا چې کله میډیا ته خبر لاړه نو پاغي باندې پرایم منسٹر صاحب خفګانې سره مخ او بیا کلیئر کټ میسج ورکړي چې اردا کې نه وای دي ته وای چې آینده دا داسونه نه کوي.
دا پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی زیاته کړه چې دا پاکستان تحریک انصاف هغه د صوبایي سملی غړي چې ویستل شوی وزیران سره په ډل بندې کې ککړ او هغوی ته به هم شوکاز لیږل شي. دا صوبایي کابینې نه ویستل شوی عاطف خان، شهرام ترکې او شکیل احمد خان هم رسنو سره په دې کلا هیڅ خبره نه کوي او مشال ریډیو هم بیا بیا هڅه وکړه چې دا دوی رې معلومول لپاره دوی سره خبرې وکړي خو بریالي نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
د خدای خدمتگار تحریک د بنسټګر باچا خان اونۍ پرون پای ته ورسېد. عوامي سلګون د باچا خان او دغه د زوی ولی خان د ګډ لین په مناسبت په پېښور او شاوخوا کې غونډې وکړې چې پکې د دواړو پښتنو مشرانو پر ژوند او مبارزه خبرې وشوې. د اونۍ پای غونډه پرون ماښام د پېښور په باچا خان مرکز کې وشوه. د عوامي سلګون مخکښانو غونډې ته په ویناو کې د باچا خان اونۍ پر ارزښت خبرې وکړې. غونډې ته شاعرانو خپل شعرونه او سندرغاړو سندرې وورولې یا وویلې. شبیر احمد جان حال کوي.
د زمانه سره چتلی شم کنا د وخت فالګرا لګ می فال وګورا او د تاریخ پاړو کې ځان ولټوا د تاریخ پاړو کې ځان ولټوا باچا خان وګورا خوشحال وګورا.
دا شیرونه دا شاعر قیصر مانیروال وو چې د باچا خان اونې د پای دستوره کې شوی امن مشاعره کې وویل. دا باچا خان او د هغه د زوی خان عبدالولی خان د تلین په مناسبت شروع شوی د باچا خان اونې دا ګل په مخام پېښور باچا خان مرکز کې پای ته ورسېده. دا چې دغه اونې کې سسو وو نو عبدالولی خان پوهنتون مردان کې استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل چې دغه اونې یا هفتې تابعه کوونکو کې شامل وو مشال لیډو ته وویل.
په دې کې موږ په بیلابیلو موضوعاتو باندې سیمینار جوړ کړل. موږ د ښځو کردار په خدای خدمتګارۍ کې اغم تشریک په نصاب باندې مونږ سیمینار وکړو. مونږ د خدای خدمتګارۍ په تاریخ باندې وکړو. نو د دې بیلابیل وړخونه زمونږ چې کوم نوې کلی خبر شو او دا مره ته پته لګېده چې زمونږ کوتاهۍ څه دي زمونږ کمزوري څه دي او هغه به مونږ د ځان نو بسونو دی اونې مونږ له دا ګټه راکړه.
دا غونډې مشر میلما او د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین په دې مقول چې دې اونې منځلو غرض ځوان کل خبرول دي او بل دا چې د باچا خان د امن د فلسفې نن سبا ټول نړۍ ته ډېر ضرورت دی.
چې د باچا خان د کم سوچ دی فکر دی او د ولی خان کم بصیرت دی چې د هغې نه دا ځوانان خبر شي دا کل خبر شي قوم خبر شي د ټول نه زیات ضرورت خو دې وخت کې دی. ګوره تاسو سوچ وکئ چې په امریکا کې په لسو سټیټونو کې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ښایي هغې خپل بچي د دې فلسفې په بنیاد د امن سره روشناس کوي. نو ته سوچ وکړه چې که امریکې غوندې ملک ته د باچا خان د فلسفې ضرورت پرېوتو نو آیا دې ټولې دنیا ته بني آیا د پښتنو ته بني.
د غونډه له راغلي د اسلامي کالج پوهنتون د قانون څانګې زده کوونکي میمونه وایي چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې نه او هغه چې زنانو د تعلیم او پرمختګ لپاره کمې خبرې کړې دي د هغې نه خبر شول.
باچا خان چې کوم ایديولوژي دغه چې کوم ټول زیات زما زړه ته ډېر نږدې راغه عدم تشدد ولا چې کوم موومېنټ دغه نن نسل کاله مخکې باچا خان دا خبره کړې هغه وایي چې کله هم تاسو د سکام یا سمول ګوره چې هغه څومره ترقی افتر یا کدا قتل چې فیمیل چې کوم دي هغه څومره زیات اکټیو دي.
دغه غونډه کې امن مشاعره د باچا خان او د هغه د مبارزې په اړه تاریخي سوالونه جوابونه ټنګ ټکور نه علاوه د خدای خدمتګارو کوریډور او خدای خدمتګارو لرغنتون پرانسته هم شوه چې پکې د خدای خدمتګارو عکسونه او د خوی د لاس لیکونه او د باچا خان او د هغوی د استعمال سیزونه ایښودل شوي وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اورګزو کې د جنگونو او پوزي عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې ډېرې سکولونه ویجاړ شوي چې د بیا رغونې چارې لا هم نه دي پیل شوي. د سیمې خلک وایي د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې دي او حکومت باید زر تر زره سکولونه ورته جوړ کړي. بلخوا چارواکي وایي حکومت د ویجاړو سکولونو بیرته جوړولو کار ته لومړیتوب ورکوي. د طارق اورګزي رپورټ اورو.
دا اورګزو سیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د تباشي او خونځیو جوړیدنه په پام کې ونیسي. د دوی په خبره په سیمه کې تر سره پورې خونځي داسې دي چې هغه تر قانون وړاندې تباشي بي او بیا یې لا تر اوسه نه دي جوړ کړي. د میر کلم خیلو عیسی خان اورګزی وایي ک لکس خونځي هغلته موجود ول خو هغه هم ړنګ شوي او اوس په ډېرو ځایونو کې ماشومان د تعلیم هیڅ داسې سهولت نلری.
حکومت دا علاقې باندې پرشن شوی نو هغه کې سکولونه تبه شوی دي کالجونه تبه شوی دي نو د څه کلا پال شي نو دا به د علاقې حکومت تعلیمي شرا دي دا به زیاتر کړی شي او د مو علاقې اسیم پسماندر دي سره پخسته شي.
پاورګزو کې د 2013 او 14 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې هغلته سرکاري خونځو ته سخت زیان رسیدلې دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد نکیر اورګزی وایي کله چې تر عملیات وروسته دوی خپل سیمو ته واپس کېدل نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې ټول خونځي بورته جوړوي خو لا تر اوسه داسې نه دي شوي.
اکثر خلدی زنه لاړ شي کاډیو سي او مشومو ځان سبوزي هغه اغزنه بیا واپس رتي دی په وجه رتي چې هغه ته بالکل د ایجوکیشن سیستم
ونه ونه سا تر اپی پورین نشتاری بالکل د زیرو برابر دی.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه وای په سیمه کې حکومت د تباشیو خونځیو بیا آبادکاري روانه کړې چې پکې د ډېرو مرمت او جوړېدنه تر کېدو وروسته بېرته فعاله شوي. زید الله شاه زیاتوي په سیمه کې اول یې هغه خونځي فعاله کړي کمو ته چې معمولي زیان رسېدلی وو او بیا یې د ضرورت په بنیاد درې سکولونو د جوړېدو چارې مخکې بوتلي او اوس پاتې کاست ته د رسولو لپاره څلورم پړاو شروع کړی چې پکې په مکمله توګه تبا شوي مزید نه څلوېښت سکولونه به رغولی شي.
یو کم پنځوس اسکولونه انچاس اسکولونه باندې کار شروع ده. دا څلورم فیز کې شروع دی او څه مکمل شوی دی او پنځم فیز بل هم روان دی. اسکول باندې چې پاتې ورځې کې څنګه مکمل جوړ نشي
تخصصا خالی. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په ورغزو کې د تعلیمي ادارو شمیر 393 دی چې پکې 1340 ښوونځي ودانې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. په دغه کې تر 500 زیات ښوونځیو ته معمولي زیان رسېدلی وو چې هغه اوس بیرته فعال شوي او نور لا هم ړنګ پراته دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په خیبر پختونخوا کې د مرخزانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس مشرانو د ګل پروس په سواد کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه سیمې پولیس نرخزانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی په خبره پولیس برعکس پر نرخزانو تشدد کړی او د هغوی پر ضد یې یو شمېر مقدمې جوړې کړي او هغوی جیل ته لیږلي دي. د سوات د پولیسو مشر ویلي د قانون مطابق یې له قانون سره سم د لسو نرخزانو پر ضد مقدمې درج کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په لسونو نرخزیانو د اتحادیې مشر پرزانه ریاض په مشرۍ کې د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. نرخزیان وایي چې د جنوري په 6مه نیټه منګوره شاهدره کې درې تنانو چې پکې یو پولیس والا هم شامل وو د دوی په ملګرو تشدد کړی او زیاتې ورسره کړې.
تاسو 10 کسه گرفتار کړ بیا سبا جوه چې تاسو تلو تاسو نور خواجه سره په والو سره پاره بوتل تاڼې ته موږ سره ویډیوګان موجود دي. زه دغه نه صرف دا تپوس کوم ته بیا زهینو ته ځې تعلیم ماته موبایلونه وړي او خواجه سره والو چې دین هغه تانه ته بوزي. دویمه خبره ده چې دا نایاب د دې په کور کې چې درې کسونه دی ریپو کو د دې اف آی آر تاسو بدل کو هغه 170 راغی. د دې اف آی آر 170 شته.
د اتحادیې مرستیاله صدر پاروز یادوي چې سواد کې د نرخزیانو سره ډېر زیاتې روان دي او ډېرو نرخزیانو له دې وجې سواد پریښودو.
په خبر کې ترانزجنډر پاتې کې کم کم ځای کې خود سواد ترانزجنډر ډېر بوره حال دي او بل پولیس لدانې په کار چاغی د الکانو کپڑے ورکړي چې دا واچوي ولی چې الکانو کپڑو د پاره دی خپل مور او پلار پریښي دي. پولیس کډیر زور کې دا ناممکنه ده. او بل خبره ده چې زمونږ د نایاب سره کوم زیاتې شوې ده د دې کې هم پولیس والا ملوث دي. مخکې هم یو زما بل سټوډنټ و د هغې سره ناجیزه شوې هغه اوس ما سره پېښور کې دي لکه بار بار تر کومه به یې موږ برداشت کوو.
د نرخزیانو احتجاج او غوښتنو په اړه د سوات پولیس مشر اشفاق انور وایي چې پولیسو د نرخزیانو په رپورټ کاروایي کړې ولې نرخزیانو د منګورې په تاڼې کاڼې ورولي ول ځکه پولیسو پرې مقدمې درج کړې دي.
چې څه قانوني کاروایی جوړه ده هغه موږ کړې ده. دا هغې نه دی اګریم ټو چې یاره دا موږ سره نه دي. دا هغې طریقه کار داري چې دی به یو اپلیکیشن کړی وو لوکل ډی ایس پی ته به کړی وو ایس پی ته به کړی وو ما ته به راغلی وو نو بیا به موږ مزید په هغې کې تفتیش کړی وو. خو دا طریقه چې جی چونکې ستا درخواست انټرټین نه شو عدالت چې دغه په ضمانت پر هوت پتا دا اکسپټیبل نه دی.
د سواد نرخزیان وایي چې دوی مجبور کړل شول چې د پولیسو په ضد احتجاج وکړي ځکه چې د منګورې پولیس دوی لخوا نه سم رپورت درج کوي او نور ته تحفظ ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د فیزیوتراپي د مرکز لخوا لسګونو معلولینو او معیوبینو ته د وجود مصنوعي غړي هغو ته چې دواړه پښې کتا او یا فلج وی ویلچرونه ورکړل شول. د خوست د روغتیایي چارواکي وایي تر دې وروسته معیوبین او معلولین اړ نه دي چې د وجود د مصنوعي غړو لپاره کابل او نورو ځایونو ته لاړ شي. دوی په وینا د مرکز پر خوست سربیره د ګاونډیو ولایتونو مزدورانو ته هم وړیا خدمتونه وړاندې کولی شي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د یاد مرکز مشر ډاکټر امان الله مشاد راډیو ته وویل
نو مونږه تقریبا اوس 100 دنه بایسکلون دي او 15 دنه کلبونه دي چې تقریبا آر یو کلب یا مصنوعي ازا تقریبا 90000 30000 یو لک پر افغاني مات لري
د چارواکو په وینا چې په خوست کې اوازې خواوشا 15,000 کسان د جګړې معلولین موجود دي چې د وجود لږ تر لږه یو غړی پښه او یو لاسې پرې شوي او هغوی په دوامداره توګه د وجود مصنوعي غړو ته اړتیا لري. همدارنګه سلګونه نور داسې دي چې معیوب دنیا ته راغلي او یا هغه کسان دي چې د فلج په ناروغۍ اخته شوي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي وویل له خوست سربیره د ګاونډیو ولایتونو معیوبین او معلولین هم کولی شي د دې مرکز د خدمتونو ګټه پورته کړي.
موږ نه تنها د خوست دپاره بلکې د خوست د همجوارو ولایتونو د معیوبینو دپاره هم دلته خدمات وړاندې کوو. د خدمات موږ مجاني دي د فیزیوتراپي په بخش کې هم دغه سمته د مصنوعي اعضاو په بخش کې هغه څوک چې د تللو وړتیا نه لري د هغوی دپاره به سکلونه ورکوو.
بل دوري ته هغه معیوبین چې ویلچرونه ورکړل شول په دې خوشحاله وو چې په دې وسیلې کولی شي خپل ورځني ضرورتونه پوره کړي او هر ځای ته ځان ورسوي.
زه ولی خان خبرې کوم. موږ تاسو دادی کې جوړیږي کلبونه ته جوړیږي یا ته سمول موږ ته رسی کې پدادی کې موږ بل ځای ته نه خلوص ولو.
زه محمد رشان د ډاډول یم. وو سیمنګ داسن جوړ کې دی ورته جانا چې بس کل کې وو موږ ته تاسو نو سوالې شو ارځ ته نو سوالې شو نه پکا پېد کولې شو ار چکرای شو د بس کل نه.
په خوست کې د فیزیوتراپي او اورتوپیدي مرکز مسؤلین وایي یاد مرکز دا ظرفیت لري چې له خوست سربیره د گاونډي ولایتونو معلولینو او معیوبینو ته هم د وجود مصنوعي غړي همساوي او نور وسایل جوړ او په وړیا ډول د دوی په واک کې ورکي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ننګرهار په زندان کې سلګونه بندیان د فلسکارای ترکانای خیاطۍ او نورو کسبونو لارې نه واز ځانونه ته خرڅه غټي بلکې یو شمیر خپل کورنۍ ته هم خرچه لګي. د زندان چارواکي وایي له قانون سره سم هغه ټول بندیانو ته د کار زمينه برابروي چې علاقه مندي ولدي. د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د ننګرهار په زندان کې په سلګونو تنه بندیان په ډول ډول کسبي او هنري کارونو بوخت دي. دغه کاریګر بندیان وایي چې دوی د خپل کسب له برکته نه یوازې دا چې ځانونو ته خرچې پیدا کوي بلکې یو شمیر بندیان له زندان خپلو کورنیو ته هم خرچې لیږي. د ابراهیم په نوم یو تن چې د چین ولسوالۍ سره تعلق لري په 10 کاله بند محکوم شوی او 15 کاله په بند کې تیر شوی وایي.
مصروف یم همدغه کارخانه موږ اخیستی دوه کسه دې کارخانه کې اته کسه کار وسه کارونه داسې دي چې اوس لکه که مکتب یې که مدرسه یې که یو بل شی هلته صنعتي شته دی نور همداسې پسي وروره نجاري شته دی ډېر کارونه دي. ماخه د کورم یو څه شی تر برابره که نور شی نه ده ما بس خرڅه خو بېخي پکې ګټله.
لال محمد چې د یو کال راهیسې د ننګرهار په زندان کې بندي دی وایي اوس چې ژوند ژواک په زندان کې دی همت به وکړي او یو څه به لاسته راوړي.
مختلف کسبونه شته دی مثلا خیاطي شوه نجاري شوه دلته کلچه پزي ده ډېر داسې نور شیان قسمت خبرې دلته موږ زندګي ده او ژوند مو دی نو باید موږ خپل ضرورت ته لاسته ورنه کړو خپل همت هم د لاسته ورنه کړو باید دلته موږ یو څه لاسته راوړنه ولرو.
د ننګرهار د زندان امیر سمونیار نصرت الله ځمي وایي په کوم ورځ چې بندیانو ته فیوزان یا ملاقات کوونکي راځي بندیان د خپلو تولیداتو نندارتون جوړوي او په فیوزان وی پلوري.
دلته تقریبا زیات محبوسین په مربافه کې مشغول دي او څومره چې زمونږ د واسه توان او مطابق د قانون سہولتونه هم دلته برابر کړي دي. شنبه په ورځ باندې فیوازی لرو چې په تعداد د زیات هم طبقه او ناس هم ذکر دلته راځي. د دوی د لاسي صنایع چې لري
د ننګرهار په زندان کې دا مهال شاوخوا 2,500 بندیان ساتل کیږي چې سلویخته نه پکې خزینه دي. د زندان چارواکي وایي چې ټولو هغو بندیانو ته چې د بند مودې معلومه شوی وي د حرفوي او کسبي زده کړو تر څنګ ورته د دینی او عصري زده کړو اسانتیاوي هم برابرې شوي دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.